السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تیره شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. باختر اژانس د دې لیدنې کتنې تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارګ کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الاکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورتونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له وزارت سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې روزون کې ګراهام ټارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شو. 25 کلن ټارپ چې د انګلستان د ملي لوبډالې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې دي، تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډالې د روزون کې په توګه وټاکل شو. د نوموړي د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. او روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثر اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او ډاکټر لګه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ارینا ورش چوک پر نو ویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکه کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوه چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د حقوقي د حجاب د جبري کېدو د حکم لکبله فشارونه راولي. د امریکا اندېښنې څه دي؟
امریکا خپل ملامت لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. دا کورنۍ یوه بیلګه ده.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري.
د سره صلیب مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ژوند ښه کولو په اړه خبرې کړي.
The discussions were positive.
خبري مثبت وي. مثلا موږ د حقوق غوښتلو په اړه سره ورته نظر درلو چې افغان کډوالو ته د خدماتو په برخه کې شته.
د روسي ولسمشر اوکراین کې وی اوګدې جګړې ته چمتو کیږي. کتر پای مو ملتیا وکړي. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پرګرام ته ځانګړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبرونه درته ز اسد الله لودین وړاندې کوم. تخنیکی چارې زموږ همکار قادر جلالوف مختوړي. طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلی دی چې د دې پریکړې له امله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس کړې ده. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د بشري حقوقو هغه سي ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب د اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشه شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو ژغ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهره په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالاري او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبې پر ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دی بلی اساسی مسئله ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کوند تا در برابر مسئله
دی وی د امریکا متحده ایالاتونه دی د واقعي بشري موضوعاتو پاړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی لښ پژم ټولګي پورته د جنونو شونځي بند کړې دي چې د غنو افغانانو او نړیوال ټولنې خبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړی کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم جنې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړی وي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو باندې د هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نور نړۍ ته پکار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکی کړو خیل نه دی مرکه په سر کې و پختل چې د امریکا اندېښنې په څاړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو د بشر د حقونو رعایت مسله وه د بیان ازادي دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي نو دوی مجبور دی چې په دوی باندې فشار راوړي ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې طالبان تغییر کړی طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 90% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي. بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نشي کولی. بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس ټیکرای کمیس او پرتوګ نه هره شته ده همیشه استفاده کړی ده او دوی پاپا ما ان به حجاب نه دي. دا څه دي خپل له حجاب نه څه تعریف لري چې زه فکر کوم چې ډیره سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه. دغه کورنی اعتراضونه به فکر کوي چې پایله ورکړي یعنی طالبان بل دغه فرمان یو څه شاتک ته وهڅوي.
امیدوار یم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خټول سوز خپل طالبان حکومت هم دغه جوړوي او دا بدوی لپاره یو ستر ننګونه وی چې دا رقم بدون محاسبه کارونه چوتي کوي او بدون ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټول مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولای شي سره لدی چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د سیمه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
ما معلمدار که هر څومره دوی داسې کړی وکړي چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتي باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی شي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالکل به ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن د خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. حالیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خلاص میاشتې وړاندې د علي د کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وی چې هر شپه ماشومان په لوګه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوګي خبرداري ورکړي. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی د نوی شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ دغه بنسټ پر راپور کې راغلی دی سره له دې چې په وروستۍ څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وایي تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې بل افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سور صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. تفصیل په دې راپور کې وو.
سور صلیب وایي چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې خدمات وړاندې کوي. د سر صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایرانی چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړې توګه د تیر کال د اګوست له پیښو راوروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ارنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر یو میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 15 میلیونو ته رسیږي. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده.
تر دې وروسته د افغانستان په یوش مشورونو کې د ایران پر ضد مظاهره وشوي او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سر صلیب مشر شاغلی ماردینی وای چې له ایرانی لوري سره خبرې ګټورې وي.
خبرې مثبت وي. مثلا موږ د هغو غواخونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سری میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هر ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. دغه ښوونکي وایي چې د کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د ډیرو ښوونکو ماشونه په خپل وخت ورکړي او د پاتې نورو ماشونه به هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کېږي. اوس
رڼا د کابل ښار د ولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس ساده د سور میاشته موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادی مواجهستم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې و چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړ او تر اوسه زموږ معاشونه نه دی راکړي
او تا فعلا معاشات مو را پرداخت نکرده است.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر 1400 مریض کال د خونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخي ورکول شول.
دریونه مخکی وزارت معرفت د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. پاره جلسه کې توافق په دی وسوس یونیسف به کوم معلومات ته سماشونه نه درسولي او غوی ته به معاشات رسوي څومره زر ممکن وي.
دی وايي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د خونکو د استحقاقونو نه وخت رسیدل او ځینی تخنیکی ستونزې لامل شو چې د دوی میاشتنی امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت درسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې ماشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01.
زمو غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زه په اتنیمه بجو بیرته راځم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه ته مو نوریاس نوری هر کله کوم. یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورټ کې
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکو 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 مزد کړی کړی د هغه سلام الله اندېښمنه ده چې د په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلی چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه یو کړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 30% نجونې.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشراوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشراوړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کیږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تیر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو له ډلې 1000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسم او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله یې تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابته وای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي، یو تور په چا باندې لګول کیږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان جنو تور پوری کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه افغانانو ذهن باندې بدل اثر کړی دی او یا سپکون کې هغه د اسلامي متاستاز نه دی یو هم کته تعقیب کوي زموږ نور رسمي کسان دي نه زموږ پالیسی نمائندگی کوي بلکې آزاد خلک خپل تحلیل کړي او د ستر کوم دی پوری دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی دی او دوی تعویل سوي دي چې دا شرم نه ډډه وسي بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي خاغلی مجاهدی پاړه سنوي دا په داسې حال کې د طالبانو لا هم لشپګم او ټولګیو پورتن جنو ته د خونځیو د تګ اجازه نه دا ورکړي د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو پاړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1 0
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابر شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خرما شامل ده د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي د موضوع تفصیل په دې رپورت کې
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غوونه دي په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته ویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره د افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړې دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتر تیل دي 2 کیلو خرما
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړی ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته دغه اجر عظیم غواړو
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې بجل شوه او خپل هم معلول دی په تر لاسه کړي مرسته خوښ دی په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
په دې برخه کې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم هیله ده چې خو صحتمند به یې زه یو تن د 12 ټولګي د کونکو د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور خونځې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاس پرولل لپاره هڅه کوو تر سیکړو همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان ته حق له مطلق وضاحت راکړي کاخلی مودې وایي ک کانکور امتحان ناخلی مودې وایي نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژمنو او وادونه د موږ ستړیو وسلام
السلام علیکم زه نقیب الله افغان د نګرار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم د زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې پښتنه وکړله چې دا څه مشکل دی معلومات وکړی شو چې د مور شودې نشته نو هغه امر وکړو حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دویمه نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې شوې. وړاندې درته د آزادۍ یو اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تېره شپه د خبر پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې پولیسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. باختر اژانس د دې لیدو کتو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارک کې وشوه د یونما مرستیال رامز ال اکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو پر برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیم زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د حاجانو لپاره د پاسپورتونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړی دی. دغه وزارت لخوا پرون ویل شوی چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شوی. 25 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې 100 ټیسټ لوبې او 28 ورځنۍ لوبې کړې، 13 میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. او د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته 100 ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ارینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. دغه راز د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم فالو یا تعقیب کولی شئ. د ټویټر پته ده azadiradio.com. مخکې له دې چې 19 پروګرام ته وار ورکو، یو راپور راخلو چې د اوکراین د جګړې په اړه دی. په واشنگټن کې د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو کیږي. د دې علت دا ښودل شوی دی چې ولادیمیر پوتین د اوکراین له ختیځه ورهاخوا هم پراخ پلانونه لري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینس وایي په دې باور ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې اوږدمهاله جګړې ته چمتووالی نیسي. میرمن هاینس پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگټن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي
چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دای په روسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې د لویدیځ له سخت غبرګون سره مخامخ شول او پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. له بل پلوه روسیې پرون وویل چې د اوکراین په اړه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې غونډه کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به په اوکراین کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلې دي چې د روسیې استازی به دې غونډې ته ورنشي. د دا غونډه یو نوی سیاسي لوبه وبلله او وی ویل چې په داسې غونډو کې د روسیې خبرې نه اورېدل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه تر 5 میلیونه ډیر اوکراینیان مجبور شوي دي چې د خپل هیواد کډوال شي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د فکنور د کلنا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي. همدارنګه خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربېږي او به لراشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سر ونو یا بنیټو کې په نیټ باندې مو شي ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ چېوالي او په اوسني حکومت کې چېوالي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده. اندارنګه چې د 3000 کلداري باندې اوس په 5000 کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوی په افغانستان کې نشته دی او غانی شته دی. اندارنګه تاجران دی او کسبګر دی د پښتني څوک نشته دی. کله لسه په شل خرتي اغه خرڅولې شو کو بزری خرڅیم د پښتني څوک نشته دی. بیا په تیر په دې اطراف کې خو به سم کفر راخته دی او دته خو بالکل بیا دایره دغه نشته دی چې د پښتني د تاسو نشته دی.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویل ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډیر د وچکالی څخه ستړي دي. له کوچ په دغه استډیو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه جر ورسوي کې نو ورسوي خلک به د ډیر زیات طلبات سره او د ماجرتو به سر به مخ شي.
سلامونه اونې کې هلي وړاندې کوم. د افغانستان په جنو ولایتو کې یو هم کندهار دی چې حکومت کې جنو پرکار او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زور یا ګول په نامه انلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجه ټوله عام خلکو شتمنی جوړل او خلکو تښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطن یار دی. له خوش سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي صدا کې فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه مخیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او د دې ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، به د دې سم فلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته خاص سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان له خوځانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستای او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دی پر افنیت پیژني او دی باید هم خلکو ته کارونه فائدہ کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دی خيله کپ خوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس لغه جواري سبو ورو ته ځنه فائدہ کیږي. السلام
بجا، السلام علیکم د زبیر د کارتون کولیدم که سلامونه نه کیږي. احترامات وړاندې کوم په دې خيله چې ټول به جوړ او روي خیرلا خکسار نفندار ولاد در چارباغ بسیمیسیم در پیغام پریدم. هر مسلمان بود که واری ما سر کمک بود که در تلتش پیکی چی مانه در پاس کردیم. نو پداشی میره جما سر علی که بودیم سی ما سر در مسلمانی لوجی کمک بود که سپر آگیا شپوش آگیا دو تندوز تندوز و یو تندوز.
طالبان سر گزاره سخت دارا مرگه خپلا کی بیا څوک کوروالی جړه هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره ګزاره سخته ده، خپلی کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکنې ولی ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي ګیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعاله دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتات شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی، السلام علیکم صاحب اداره، بخیر شم. بخیر کرا دیده سلو وزیر راژیو چون کار کوم سلامون اولانج کوم مولو دختر عبد سیم مکنده هر اون زید سر سماد سیم مولو دقا دقا مشران تجمان و مشران سخون دا خواهشات سیده به دا پاکستان او اولا سرمور بانگی عملی کیز اقا دقا سبیر سی دو سکال کیز چی پاکستان جلا سخانه کیز دا غتا نو دقا دلا سرون نانگی مکشنی بالا ناس بکار کی بسر اقوان ولک سلام علا ختم دورو.
زه د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د بایلغ اوسېدونکی یم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېرې اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده. باغونه یې وچ دي، که چیرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلغ دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چا ته دغه هم نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي او دا د چوپان ولسوالۍ ده د بایلغ اوسېدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا دې تر لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کښې داسې وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه یې نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک یو چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلي دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پکولی. که موږ به دغه وزر په باب ازادۍ راډیو د موږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وفر موږ ته پېښ دي زما مسلې په باب زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کښې تر چانجیر بې ترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانجیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د انجینو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د انجینو دپاره د چانجیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی راولي دا د